ستړي مشهې د مشال ریډیو په دې ماسپخینه خبرونه کې زه نجیب عامر در سره يم. په دې خبرونه کې سویلي وزیرستان ته د تحریک انصاف د امن مارچ په اړه معلومات ترکو، او همدارنګ د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د روستیو سرګندونو په اړه د امریکایي غبرګون نه هم تاسو خبرو. را سره اوس هي 219 پروګرامونه سروي او اقتصادي نړۍ هم اوریدل شي. اول خبرونه اورو چې شاهین بنیره تاسو ته وړاندې کوي، او همدا شیبه را سره د پراګ په سټوډیو کې.
مهم خبرونه، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن سوری وزیرستان ته دو ورځنی امن مارچ پیل کړی دی. د افغانستان د سوری عالی شورا وایي پاکستان ته به سفر مثبتې نتیجې ولري، او د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغان ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې په بهرنیو ځواکونو دې نیوکې بند دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن سویلي وزیرستان ته دو ورځنی امن مارچ پیل کړی دی. د تحریک انصاف سیاسي داریون د بی پایلټ امریکایي الوتکو پر ضد ترسره کیږي. د جګړو ضد فعالینو یو امریکایي ډله هم په دغه دو ورځنی لاریون کې برخه اخلي. اسلام آباد نه د روانېدو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان وویل ځینې سیاسي او مذهبي مشران نه غواړي چې په قبایلي سیمو کې د امن راشي. نوموړي وویل د طالبانو نه ورته هیڅ خطر نشته.
دا امن مارچ دی، مونږ د چا سره جنگ نه زو، مونږ د خپلې خوا کوشش کوو د پاکستان د پاره. سلامتی او ډرون بریدونه او درېدل خو د حکومت پالیسی ده. مونږ ته د طالبانو خطر نشته، خو د حکومت او د هغوی د ملګرو نه راته ډیره خطره ده. زمونږ د ودرولو ډیر کوششونه وشو، خو بیا هم الحمدلله زمونږ کاروان روان شو، او کدی ته څه هم زیان ورسېدو نو ذمہواری به یې په زرداری او د هغه په ملګرو وي.
د پاکستانی طالبانو یو ویان پرون دغه مارچ غندنه کړې، او عمران خان یې د لویدیز ګوډاګې بللې ده. د ټاکل شوي پروګرام تر مخه بعد امن مارچ غړي په ډېر اسماعیل خان کې شپه تېری، او د اتوار په ورځ سهار به د ټانک په لور روانېږي. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د سخت دریځو پر ضد د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د بی پایلټ الوتکو بریدونو د القاعده او طالبانو یو شمېر مهم قمانداران وجلي دي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي پاکستان ته به سفر مثبت نتیجې ولري. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو ډله تر لوی اختر مخکې له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د سولې د عالی شورا غړي عبدالحکیم مجاهد ویلي پاکستان ته له سفر مخکې د دواړو خوا ترمنځ پر یو لړ مسلو اتفاق شوی دی. په عین حال کې پاکستانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالی شورا د سفر او خبرو په نتیجه کې د مهم پرمختګ تمه کیږي. افغانستان هیله مند دی چې پاکستان به د وسلوالو طالبانو مشران سولې او پخلاینې ته حاضر کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغان ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې په بهرنیو ځواکونو د نیوکې بندې کې او د هغو سرتیرو د کار ستاینه دي وکړي چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شوی دي. ولسمشر کرزي د زیارت په ورځ د امریکا په مشرۍ کې په ځواکونو نیوکې کړې وې چې اورپکی په افغانستان کې د بریدونو ترسره کولو وروسته په ګاونډي هیواد پاکستان کې جوړو پټنځایونو ته ځي، او بهرني ځواکونه په مخنیوي کې ناکامه شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لاتینی امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل ولسمشر کرزي د داسې خبر ورکولو پر ځای د ناټو د قربانو مننه وکړي. د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ دا تاوتریخوالی له هغې وروسته زیات شوی چې د افغان ځواکونو په جامو کې په بهرني سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د ځواکونو دننه حملو کې سږ کال د 500 نه زیات بهرني سرتیري وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ویلي پر ایران نړیوال بندیزونو په عامو خلکو اغیز کړی چې په دا هیواد کې د افراط زر شرح او بیروزګاري زیاته شوې، او د ژوند بچکوونکي دوایانو نشتوالی هم رامنځته شوی دی. نوموړي د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل راپور کې ویلي په ایران د نړیوالو بندیزونو له کبله مرستندویه کارونه اغیزمن شوي دي. پر ایران د ملګرو ملتونو امنیتي شورا، امریکا او یورپی یونین بندیزونه لګولي چې دا هیواد د یورانیمو د غنی کولو نه په شا کېدو نه انکار کړی و. ایران وایي چې د دوی اټومي پروګرام د پرامن مقاصدو لپاره دی. بریتانیا یو سخت دریځ ملا ابو حمزه المصری امریکا ته سپارلی چې هلته د ترهګرو هڅو په تور عدالت ته حاضر شي. پولیسو مصری نجات دینی عالم د انګلستان په مرکز کې له یو سخت سار لاندې له زندانه امریکایي هوایي اډې ته بوتللو او هلته امریکایي چارواکو ته سپاره. سلور نور مشکوک ترهګر هم امریکایانو ته سپارل شوي دي. په د جمعې په سهار په لندن کې های کورټ دا پریکړه وکړه چې دغه 15 تنه باید امریکا ته د محاکمې لپاره ولېږل شي. ابو حمزه امریکایي چارواکو د القاعده شبکې په ملاتړ تورن کړي. همداراز پر د تور دی چې په یمن کې د تختونو په پیښو کې مرسته کړي او هڅه کوله چې په امریکا کې د وسلوالو د روزنې لپاره یو کیمپ جوړ کړي. په ترکیه کې چارواکي وایي وروستو تر هغه چې د ترکیې پر خاوره د شام له لوري یو توغندې ولګي د دوی پوځیانو ځوابي ډزې وکړي. پیښه د ترکیې په جنوبي صوبه هاته کې پرون د جمعې په ماسپخین شوې ده. په پیښه کې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی. د توغندې د غډزې څو ساعته وروستو تر هغه وشوې چې د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان یو ځل بیا له شام وغوښتل چې د ترکیې صبر دې نه آزموي. هغوی چې هڅه کوي د ترکیې د صبر امتحان واخلي. زه وایم چې د دوی ستره تېروتنه کوي. موږ له جګړې سره دلچسپي نه لرو خو موږ له هغې لرې هم نه یو. د بشري حقوقو د سار اداره هیومن رائټس واچ وایي پر ایراني چارواکو د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې و قید استادان دې په سمدستي توګه خوشی کړي او له نورو سره دې ناروا چلند بند کړي. ادارې د جمعې په ورځ په داسې حال کې بیان خپور کړو چې د استادانو نړیواله ورځ نمانځل کېده. په بیان کې ویل شوي چې ایراني چارواکو د کال 2009 راهیسې د ملي امنیت په تورونو لږ تر لږه یو کم سلویخ استادان بندیان کړي دي. بیان کې راغلي دغه ټول استادانو د نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوله. دغه د مشال رډیو د دې خبرونه.
شاهین بنیرې او چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول د مهال 3 بجې او 2 منټه دي. د دې خبرونه په مهمو رپورټونو کې اوري. عمران خان جنوبي وزیرستان ته د امن مارچ پیل کړ.
دا امن مارچ دی، موږ د چا سره جنگ نه زو.
خو نور ګوندونه عمران خان ته په کوم سترګو ګوري؟
خود طالبانو سپورټر هم دی او د هغه په مرسته کې ټول کیسې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر لیوین پنیټا وایي ولسمشر کرزی باید له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قربانۍ ورکوي. په سروې پروګرام کې د پخوانی سندرغاړې روشن زری په اړه معلومات اورئ او اقتصادي نړۍ کې مو د جلال آباد د میرمنو د کاروباري هلو ځلو نه خبرو.
او مختلف تجارتونه لري، مثلا قالین بافي، لاسي صنایع شو، بستري جوړول، ترشي مربا جوړول.
موږ سره اوس هي لسیمی او نړۍ سره اوس. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل پلویانو په بدرګه د پاکستان د قبایلی سیمو په لوري خپل سفر پیل کړ. عمران خان خپل دی لاریون ته د پاکستان پر خاوره د امریکایي ډرون بریدونو خلاف د غک پورته کولو نوم ورکوي. نوموړی چې نن سهار د اسلام آباد نه خپل سفر پیلاوه نو رسنیو ته ویل که د تا یاد د ګوند غړو ته تاوان ورسېدو نو پړه به یې په ولسمشر زرداري وي. خو بل پلو یو شمېر نور سیاسي ګوندونه ګڼي چې عمران خان د طالبانو پلوي کوي. په خپله طالبان د ته وایي چې د غرب ګډاګی دی. نوموړی که د ډرون خلاف غږ پورته کوي نو د باندې دا تنقیدونه هم دي چې ولې په طالبانو غږ نه کوي چې ولسی خلک دی نه وژني او د ماشومانو سکولونه دی نه ورانوي. د اسلام آباد نه ریاض موسی خیل د نور تفصیل سره.
اسلام آباد نه د روانېدو په وخت د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په بعضې مذهبي او سیاسي مشرانو ټکونه وکړه او وی ویل چې دوی نه غواړي قبایلي سیمو کې امن وي او ځکه یې غبرګې پالیسۍ شروع کړې دي. د عمران خان وینا وه چې دوی د حکومت یا بل چا سره هیڅ قسمه اختلاف نه غواړي او چې کوم ځای دوی ودرولی شو هلته به جلسه وکړي او واپس به راشي.
دا امن مارچ دی، موږ د چا سره جنگ نه زو. موږ د خپلې خوا کوشش کوو د پاکستان د پاره. سلامتی او ډرون بریدونه او درېدل خو د حکومت پالیسی ده. مونږ ته د طالبانو خطر نشته خو د حکومت او د هغوی د ملګرو نه راته ډیره خطر ده. زمونږ د ودرولو ډیر کوششونه وشو خو بیا هم الحمدلله زمونږ کاروان روان شو او کدی ته څه هم زیان ورسېدو نو ذمہواری به په زرداری او د هغه په ملګرو وي.
د عمران خان امن مارچ ته نور سیاسي ګوندونه څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د عوامي نېشنل پارټي د غړې بشرا ګوهر نه په دې حق له تاسو کو او دا هم د دوی د ګوند مشران ولې قبایلی سیمو ته سفر نه کوي، نو هغه وویل چې دا وخت هم د سویلی او شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلی سیمو کې د دوی کارکونکو موجود دي، او بلدا چې عوامي نېشنل ګوند تش د یوې ورځې د سفر په ځای په عملی ګامونو یقین ساتي.
طالبانو سپورټر هم دی او د هغوی په مرسته کې ټولې کیسې کوي، دې نه فائده رسي. نو هغه طالبانو ته ټیررسټ او هغه خلکو ته چې چا فاتح کې د خلکو ژوند تباه کړی دی او هغه یې یرغمال کړی دی. زه دې ته د پولیټیکل ګیمکري نه زیات نور څه نه وایم، خو دا دی چې قبایلي عوام ته د دې هیڅ فائده نه رسي.
دغه رنګ د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قبایلي سیمې نه د کامی اسمبلی غړی اخونزاده چټان وایي چې اف سی آر کې د بدلون او پولیټیکل پارټیز ایکټ په ګډون د قبایلو د ترقی لپاره حکومت ډیر اقدامات کړی دي. د زیاتوی
زما د عمران خان صاحب نه په شمول د ټول ملک د سیاسي لیډرشپ نه دا سوال دی چې زمونږ علاقو ته دی راشي، خو یو بهترین پیغام دی راوړي، یو د امن پیغام دی راوړي، یو د تعلیم پیغام دی راوړي. مزید د نور جنگونو ته مونږ خلک په اشتعال کې نه راولي، په داسې یو جرګه باندې دی راشي هغه خلکو ته د سوال زاري مینت وکړي، کم خلک چې زمونږ سکولونه ورانه، کم خلک چې زمونږ جنکو په سبق باندې پابندي لګي، هغه ته یو پیغام راوړي چې یو جرګه دی وتراشي چې دغه کار نه لاس په سر شي، چې قبایل هم د نور دنیا سره د نور قومونو سره د برابرۍ په سب کې راشي.
یاد دی وی چې د ټاکلي شوی پروګرام تر مخه با امن مارچ ډیر اسماعیل خان کې شپکوي او د اتوار پورې سحر با د ټانک په لور روانيږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په موضوع کې پاتې کیږو. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی اعلان مطابق د خپل ملګرو سره د جنوبي وزیرستان کوټکی پر خوا روان شوی، خو په وزیرستان کې خلک او سیرونکي وایي چې د عمران خان سفر سیاسي دی، او که د سره د قبایلو غم وایي نو د طالبانو لخوا د ترهګرۍ خلاف او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو له وجې د بې کوره شوو خلکو په ملاتړ کې به یې دغسې جلسې او ریلیانې کړې وي. زموږ همکار د سیمې نه دا رپورټ رالېږلی.
کوټکی د سویلی وزیرستان مرکز وانا په ختیځ دیش کیلومیټره او نیم قبایلی سیمه جنډوله سره نږدې په لسو کیلومیټره کې پرته ده چې د سویلی وزیرستان دروازه ګڼلی شي. او د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود او د ځانمرګو برید کوونکو استاد قاری حسین پلارنه کلیش مارل کیږي. کال 2009 کې په سویلی وزیرستان کې د فوج لخوا د طالبانو پر ضد عملیاتو څخه یو سلوی زره کورنۍ کډه وکړه، او د فوزی عملیاتو ګټاور ګرځېدو وروسته کال 2010 دسمبر میاشت کې بیا د مسعود کډوالو بیرته ستنېدو پروسه پیل شوه. دا راپورونو تر مخه کوډکی سیمه چرته چې عمران خان خپله قافله بوتلل غواړي نه چرته ډرون برید شوی دی، او د ډرون بریدونو زیاتره مرکز شمالي وزیرستان او د سویلي وزیرستان مرکز وانا او لری پرتی افغان پولې ته نږدې سیمې ګرځېدلې دي. قبایلی مشر حاجی محمد محسود عمران خان دورہ د قبایلی سیمو سیاسی حل و زلو د پاره خ گام غنی، خو وای ک عمران خان سره د قبایلو غمی نو اف سی آر او د عملیاتو څخه به کور شوی خلکو مشکلاتو ته دی پام وکړي. دوی وای د ډرون پر ضد امن مارچ نه تحریک انصاف پلی سیاسی ګټه تر لاسه کول غواړي.
عمران سره ساتي وزیرستان خو ته هیڅ وایدا شته دی، دا سیاسی ورخصادو سیاسی دا ورشي دي چې سیاسی عمران خان ورته وزیرستان دا او فل حال وخت د عمران خان دورا د دې سیاسی مفاد کې دلای شي مخصوص قبل دا چې ما
ملک اسمت خان وای چې د تحریک انصاف راتګ به نور سیاسي پارټۍ مشرانو ته هم احساس ورکړي چې د غلطه تک پکار دی.
دنیا ته ثابت شي چې قبایل مذهب پسند او مهمان نواز او پښتون خلک دي، پیور قبایل دي. هر یو لیډر سره دا احساس وشي چې واقعي د خلکو ته تک پچار دی، نو دا هر یو لیډر کې چیرې درې نو دا ډېر څه اهم ته شرفت وي. په تاریخ کې یو بټو صاحب غلط دویم زو عمران خان ګڼه چې قبایل ترسي خو ناممکنه لاګي درتا ګمو په خیال چې انتظامیه او نور څوک خلق او اجازهت ور نه کو چې دای روسی او نور سیاسي پارټي سره احساس وشي سیاسي حل زلمو په خیال چې امن روالي حقیقت هم بار دروشي.
کوټکی سیمتا د ډېر اسماعیل خان نه پټانک او جنډولا لارا تیریږي چې یو سلو لس کیلومتره فاصله لري، او د امن امان د پاره په دغه لارا 2 دوله ځای امنیتی پوسټي جوړې شوې دي چې یو یو کس تلاشي اخیستل شي او جنوبی وزیرستان ته د داخلولو لپاره پولیټیکل انتظامیا اجازه هم ضروری شوې ده. قبایلی سیمو امنیت چارو کارپوها ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي دا پخوانی بریگیڈیئر په وینا چې دوی صرف وزیرستان ته سر ورخکار کول غواړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسمشر د دفتر چارواکي وایي پر امریکا د ولسمشر وروستي انتقادونه تریخ تاریخي واقعیتونه دي، خو له دغه هیواد سره په اړیکو به څه تاثیر ونه لري. په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا د ولسمشر کرزي نه غوښتي چې د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې دوی قرباني ورکوي. خو د افغانستان د ارګ چارواکي بیا وایي له امریکا سره پخوا هم تر دې سختې او جدي خبرې شوي او د کابل او واشنگټن پر دوستۍ اغیز نه دی کړی. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه زموږ د همکار احمد زبیر ژمن رپورټ.
د جمهوری ریاست چارواکی وایي له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزي وروستۍ څرګندونې د تیرو لسو کلونو تریخ تاریخي واقعیتونه دي او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو په تلفاتو پورې هیڅ اړه نه لري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي جمهور رئیس کرزی باید د انتقادونو پر ځای له بهرنیو عسکرو مننه وکړي چې په افغانستان کې قرباني ورکوي. خود ښاغلی پنیتا د دغو څرګندونو په ځواب کې د جمهور رئیس د بیان مرستیال احمد ضیا سیامک هیروي وویل
انتقادات رئیس جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان د جمهوری ریاست انتقادونه په دې برخه کې موجه او په حق وو او مونږ فکر کوو چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو له قربانیو سره هیڅ رابطه نه لري. کچېرې نړیوال ځواکونه په یادو مسایلو کې سمه توجه کړي وه نو مونږ به هغه ستونزې چې نن یې لرو نه درلودل. ښاغلی هیروي وویل امریکا باید په تیرو لسو کلونو کې د ترهګرو د اصلي ځالو چې له پولې اخوا دي د له منځه وړلو لپاره مبارزه کړې وه. نوموړي د کوم هیواد نمونه خست خو افغان چارواکي او خپل امریکایي چارواکي مني چې د افغانستان وسلوال مخالفین د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه او مرکزونه لري. هیروي د جمهور رئیس دا انتقاد هم یو تریخ واقعیت وبولي چې امریکا د افغانستان د امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز ته سمه توجه نه کوي. ښاغلی کرزي د پنځشنبې په ورځ په دې اړه په خپلو خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ که امریکا افغان ځواکونه نه تجهیزوي نو افغانستان به روس او چین ته مراجعه وکړي. د نوموړي له څرګندونو وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا له ښاغلي کرزي وغوښتل چې له انتقاد لاس واخلي او د هغه پر ځای له بهرنیو پوځیانو چې په افغانستان کې له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي دي مننه وکړي. که څه هم د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي وایي د جمهور رئیس کرزي وروستي انتقادونه د کابل او واشنگټن ترمنځ په اړیکو تاثیر نه لري، خو ځینې کتونکي بیا د دې برعکس فکر کوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور په دې اړه وویل
دا ډیر منفی تاثیرات لري. تر دې دمخه دا د افغانانو پر ذهنیتونو او زړونو باندې هغه امیدواري چې افغانان لري چې ګواکې بین الملی قوتونو خصوصا امریکایان دوی یوازې نه پرېږدي او د دې دپاره دلیل شتون لري چې افغانان وکړي خپل ژوند خپل عقلانه پر مخ وځي. دغه باور او اعتماد دغسې علني نیوکې خصوصا د کرزي د خوا څخه د منځه څخه وړي.
د ښاغلي فکور په وینا جمهور رئیس کرزی چې کله له اداري فساد سره د مبارزې او د ښووالیانو د ټاکلو او نورو مسایلو په اړه نړیوالې ټولنې ته سم ځوابونه لري نو په انتقادونو لاس پورې کوي. خو د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال سیامه کیروي وایي په تیرو څو کلونو کې له امریکا سره له دې سختې او جدي خبرې هم شوې دي، خو کابل بیا هم له واشنگټن سره په خپل قوت په دوستۍ ولاړ پاتې شوی دی. هغه وویل د متحدینو ترمنځ هم اختلافات راځي چې د اندېښنې وړ نه دي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د غیلې او انتقادونو په داسې حال کې مطرح کیږي چې دواړه د امنیتي همکارۍ د یو تړون په اړه خبرو ته ځانونه چمتو کوي. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د نو خبرو او د نو خیالونو نوې سازونو پروګرام چې نوې سندرې پکې وي تاسو په راتلونکو خبرونه کې تاسو اوریدل شئ په سلور نیمه بجو باندې. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي د پاکستان معیشت د خرابۍ په لور روان دی. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره پر حالاتو د قابو موندلو لپاره د توانایي یا انرژي بحران باید له منځه وړل شي او همدارنګه اقتصادي پیداواري د کچې زیاتول هم اړین دي. د خبرې ته په پام سره په اسلام آباد کې د مشال همکاري د اقتصادي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ را لګل.
آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق تیر زیارت په ورځ خبرداري ورکړې دي چې د پاکستان اقتصادي وضع خرابېږي او دا چې د پاکستان حکومت له اړخه د بجټ خساره پوره کول لپاره نوټونه چاپول سره افراد زر بیا 200 کې په داخلي دوده. د آی ایم ایف لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې د آی ایم ایف مشن خپل راپور کې ویلي دي چې په اقتصادي بحران قابو موندلو لپاره د توانایي د مسلې حل او مخ په زیاتېدو د آبادۍ ضرورت پوره کول لپاره اقتصادي پیداواري شره کې د اضافي ضرورت دی. خبر پاڼې زیاتوي چې د پاکستان د معاشي ترقی شره 3.5% ترمنځ په پاتې کېدلو ښکاري. نو په کار ده چې د روزګار ذریعې پیدا کول لپاره معاشي ترقی دي توند کړې شي. د ملک په اقتصادي حالاتو د مبصرینو وینا ده چې حکومت نشي کولی چې لږ وخت کې د ملک معاشي حالت ښه کړي. د معاشي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې آی ایم ایف کومې سرګندونې ښکاره کړې دي نو حکومت په دې قابو موندلو لپاره جرأتمند قدم نشي اوچتولی.
هغه مالیاتی خساره ده، تجارتی خساره ده، بیروزګاری ده او دغه شان د غربت شرم سیوا کیږي او مهنګایي ده. په دې ټولو مسایلو باندې په دغه درې او درې نیمو مینځ مطلب د څلور پورې کوم شر نمور زمونږه نو کتنا شر نمور وي نو دا مسایل چې د حکومت حل کولی نشي. نو شر نمور چې دا مخکې بیول پکار دي خو د هغې ایکسپیکټیشن د هغې توقعات هم ډېر کم دي چې زمونږ اقتصادي شر نمو مخکې لاړه شي.
دغه شان د معاشي چارو کارپوه محمد علي وایي چې معاشي حالات ښه کولو لپاره د اصلاحاتو ضرورت دی.
معاشي صورت حال د ښه کولو لپاره کمیټمنټ شته که نشته؟ ډېرې شیزونه چې دي د ریجنل حالاتو سره هم تړلي دي. ګورنمنټ خو په خپل ځای باندې کوشش کوي خو د هغې امپیکټ موږ ته نه ښکاري. لکه انرژي مسله ده، انرژي مسله اوس په یو کال کې نه شي حل کېدی. نوي پروجیکټس پر راځي، نوي بجلی به راځي، ګیس په امپورټ کېږي، د هغې نه پسته به چې دی انډسټري ته میلاوېږي. نو د هغې لپاره هلې ځلې خو روانې دي خو ما ته نه ښکاري چې په شارټ ټرم کې موږ سره داسې سولوشن شته دی چې دا حالات ایک دم ټیک شي.
نوموړي زیاته کړه که چیرې د اقتصادي ترقۍ لپاره کار ونه کړی شي نو را روان وخت به نور هم خرابې طرف ته روان وي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د مشال ریډیو سره اوسه. په پاکستان کې د یوټیلیټی سټورونو چارواکو په قبایلی سیمو کې د خپل سټورونو د زر خلاصولو اعلان کړی دی. دا سټورونه به خلکو ته په ارزانه بیا خوراکي توکي ورکوي. دا اعلان د قبایلی سیمو د پارلمان د غړو د صنعتونو او یوټیلیټی سټورونو له مرکزي وزیر سره د لیدو وروسته شوی دی. نور تفصیل اورو د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې.
فاٹا کی د یوٹیلیٹی سٹورونو پرانستلو لڑکے د فاٹا د مشرانو یو ویډلې د فاٹا نه د مسلم لیگ کاف مشر اجمل خان وزیر په مشرۍ کې د صنعتونو او یوٹیلیٹی سٹورونو وفاقی وزیر چودھری پرویز الہی او د یوٹیلیٹی سٹورونو منیجنگ ډایریکټر سره اسلام آباد کې لیدا کاته کړی دی. ملاقات کې د فاٹا مشرانو د یوٹیلیٹی سٹورونو د چارواکو نه غوښتنه وکړه چې په فاٹا کې د هم لګ د پاکستان د نور خارونو په رنگ ریګولر یوٹیلیٹی سٹورونه پرانستل شي چې د فاٹا ولست په ارزانه یا د خوراک څخه سیزونه ترلاسه کیږي. په دې محل د یوټیلیټی سټورونو ایم ډی د فاټا څخه راغلی ډلې ته باور ورکړو چې راتلونکي لسو ورځو کې به د فاټا په هر ایجنسی کې درې درې او څلور څلور سټورونه خلاص کړی شي. د ملاقات په اړه اجمل خان وزیر مشال ریډیو ته زیاته کړه.
موږ ملاقات شوی وو چودھری پرویز الہی صاحب سره. چودھری پرویز الہی چې فیڈرل منسٹر دی د انډسٹریز او د یوټیلیټی سٹور، اته نه بعد موږ دغه ملاقات د ایم ڈی یوټیلیټی سٹور جنرل ریٹائر فاروق اوان سره وشو. دا فیصله وشوه چې په هر ایجنسی کې دوه درې ځایونه یې پکې کم بازارونه یې پکې به موږ ریګولر اول فرانچایز خو خوز به ریګولر یوٹیلیٹی سٹور بلاوی
کلی چی مشال ریڈیو دا حکومت دا دی منصوبے یا گامونو پا اڑا دا سیاسی او قبائلی چارو تزیہ کار محب وزیر نو پختل نوموڑی اویل چی دارنگ منصوبے با حل پا فاٹا کے گٹوری ثابت شی چی دا فاٹا اولس پا قامی بہر کی شامل کرے شی او حوی تا سیاسی شعور ورکرے شی دے وائی
یوٹیلیٹی سٹورونا یا دا سی نور منصوبے اول خو دیتا دا سامانو بلو دا دیرالو یا مسئلہ دا او ملیٹری پا کمپونو کے خدا جوڑے دے نشی زکر چی آلتا دے خلقو ورطق ممکن نوی او کبھی اب چرتا پا بازارو دی نو آلتا دے دے سیکرٹی مسئلہ پی خیز گی البتا دا بوشی چی سو نو کرائی با تیواشی دے فاٹا پا دا بیس باندے آگے با دے ملکانانو زمن پی کینی زماغ پل دا خیال دے چی کچرتا ہم حکومت سنجیداوی او دارنگے منصوبے دوی راولل غواری نو تر طولو وران دے بائی دے موجودہ چکم دے فاٹا سٹیٹس دے سیاسی او سماجی دا ورتا بدلول دیر پکار دی
کلی چی مشال ریڈیو دے لڑکے دے یوٹیلیٹی سٹور روم دے ایم ڈی ریٹائرڈ میجر جنرل ملک محمد فاروق سرا درابطے کولو ہس اوکڑا نو رابطہ ور سرا اونشوا سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پختو وائے مشال ریڈیو وار
د وړو کاروبارونو پرمختیایي اداره سمیډا وایي د ملټي ډونر ټرست فند په مالی مرستې سره د معاشي بحالۍ د پروژې له مخې د ترهګرۍ په پیښو کې زیانمن شو کاروباریانو ته مالی مرستې ورکوي. دوی وایي چې دغه مرستې د قبایلي سیمو زیانمن شوي کاروباري خلک هم ترلاسه کولی شي. د سمیډا اداره وایي چې تر اوسه یې تر سلو زیاتو کسانو ته مرستې ورکړې دي. په دې اړه د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال رپورټ رالیږلی.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا اداره سمیډا د خیبر پختونخوا په ګډون قبایلی سیمو کې هم د معاشي بحالۍ د پروژې تر لاندې هغو کاروباري خلکو ته مالی مرستې ورکوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې کاروبارونه زیانمن شوي دي. د سمیډا چارواکي وایي چې د معاشي بحالۍ دغه پروژه د نړیوال بینک تر انتظام لاندې د ملټي ډونر ټرست فند په مرستې سره پیل کړې ده. د دغې مالی مرستې په حق لباندی د یادې پروژې جنرال منیجر سرمد حسین مشال ریډیو توای
معاشی بحالی د پاره کار کوي د ټول خیبر پختونخوا او د فاټا هم ټول ایجنسیانه پکې راځي. مونږ کاروبارونو سره مرسته کوو. مونږ غواړو چې کم کاروبارونه د کم سخت وخت زموږ د علاقې قتل دي او وسم دي تیری کی وایي نو دې کې د کم کاروبارونه متاثر شوي دي ډایرکټلی انډایرکټلی هغه دواړو سره مونږ مرسته کوو جی او هغه لپاره مختلف ګرانټونه مونږ جوړ کړی دي. د پروجیکټ کې هغه دې تواله کیږي د ارادي سره د مقصد سره چې دې خپل کاروبارونه ما غسی دوباره شروع کی.
د خیبر قبایلی سیمې یو تن محمد الیاس چې د الکترونکس او فرجونو کاروبار کوي وای چې موده مخکې په دې سیمه کې په یو ګودام باندې د یو میزایل د راپریوتو په نتیجه کې د دوی ډیر تاوان شوی دی او اوس دغه مالی مرستې ته اړتیا لري.
میزایل راغلی او د عمر ګل په بټۍ باندې لګېدلی او په هغه کې زموږ فرجونو او واشنګ مشینونو د پراتو څه تقریبا شل پنځه لکه روپۍ تاوان شو. بالکل چور ختم شوی چې هغه بالکل په کباړ کې چا نه اخیست. زمون کاروبار بیخی تباه شو. اوس مونږ په قرضو باندې لګیا یو. کله یو کب نه تسوال کړو کله بلې کب نه تسوال کړو خو څوک داسې ډېر هغه راسره نه کو. دوغونه مونږ دا غواړو چې مونږ سره تاونو کا مونږ له دا تاوان را کړل حکومت.
او د خیبر لوړګي سیمې یو تن احمد علي چې د هارډویر کاروبار کوي وای چې دلته په یو بمی چاودنه کې ورته زیان اوریدلی دی.
پاخې زمونږ دکان مکمل فرمان سوا یو والد سیم شه دو تقریبا مونږ دکان کې اته لکه روپۍ تاوان شو. پاخې مکمل څومره سامان شو رنگونو تعمیراتی سامانو کوم چې مونږ هارډویر سامان ته هغه مکمل تور مان سوی پاخ خیال مارم مکمل خراب ویل ګار څه سوی هغه واخې مل ګار وسم ډیر خلکو قرضونه را باندې پاتې هغه کوم مال چې سوی هغه خپل یو طرف وسم قرض را باندې شته. نو بس مونږ دومره غواړو چې دغه حکومت شو یا نور څه شو د خپل خو بیا بیرته ودرګو دومره امداد وشي را سره.
او د یادې سیمې د موبایل فون یو دکاندار عبدالوهاب د خپل زیان په اړه وایي
نو وسغه ته لکه موبایل مارکیټ او هغه بم ورته کې خودل شو او هغه بم کې مطلب زموږ دکان هم کې شو نو مطلب هر څه پکې خراب شو یو شین پکې روغ نه و تل هر څه ختم شو پکې. نو بس دومره اثر را باندې وغورځېد چې پردی نوکرانو تب کې جوړ شو مخکې خپل کا اوس پردی تب کې جوړ شو.
د سمیډا ادارې د دغه پروژې سمبالونکي وایي چې دوی اوسه پورې خواوشه 2500 زره درخواستونه وصول کړي دي او څه باندې سلو زیانمن شو کاروباریانو ته دغه مالی مرستې هم ورکړي دي. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو زیانمن شوي کاروباریان په پیښور کې د سمیډ دفتر نه د دغې پروژې فارمونه ترلاسه کولی شي او دوی د یو خاص طریقې کار نه پس دغه مالی مرستې ورکوي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا درنگ ساتھ کی درینی میں وجہ کی دن کی دی تاستا شاہین بنے رہے دا خبرونو لنڈیز راندے کرے
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان تحریک انصاف دو ورځنی امن مارچ نن اسلام آباد نه پیل شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته به سفر مثبتې نتیجې ولري. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا په افغان ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې په بهرنیو ځواکونو دې نیوکې بندې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ویلي پر ایران نړیوال بندیزونو په عامو خلکو اغیز کړی دی. برطانیه یو سخدریز ملا ابو حمزه المصری امریکا ته سپارلی دی او په ترکیه کې چارواکي وایي وروسته تر هغې چې د ترکیې پر خاوره د شام له لورې یو توغندی ولګید د دوی پوځیانو ځوابي ډزې کړې دي.
شاهین بنریو چې تاسو ته د دې غړې خبر نه وړاندې کول د خبرونه په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه تاسو ته لرو. اقتصادي نړۍ پروګرام لږ شی به روسته اوریدل شي خو دا شی به تاسو لپاره پروګرام لرو سروي. په دې پروګرام کې زموږ همکار ملیحا میرزاده هڅه کوي چې د پښتنو سندرغاړو خزینه سندرغاړو شاعرانو په اړه تاسو ته معلومات درکړي. تاسو به د ریډیو نه پخوا نه راځي او سندره اوري چې د کیټوپې ملال سترګې یا وړې مور د کرکنې په بازار کې خرڅوي نه. دا واز د سندرغاړي روشن زری دی چې تعلق یې د نوخار سیمې سره دی او دا ډېر پخوانی سندرغاړي و اوس وفات شوی دی. د هغې د ژوند او کار په اړه ملیحه میرزاده په دې پروګرام کې هڅه کړې. وای ورای او خوند ترې واخلئ.
تړي مشه په هفته وار پروگرام سروي کې درته زمليها میرزاده هرکلی وایم. تنه لپاره پروگرام کې مو د پښتني سندرغاړي میرمن روشنزري ژوند او فن ته کتنه کړې ده. د پښتو موسیقي په کورنیو کې یو مشهور کورنۍ د نوخار د شاخلانو ده چې ډېر ښه اوازونه پیدا کړې دي. روشنزري چې د خپل وخت ډېره مشهوره سندرغاړي وه په 1928 کې د استاد زیارت شاه په کورنۍ کې پیدا شوې وه. پښتون لیکوال او شاعر لایق زاده لایق په اړه وایي
د میډم روشنزري ډېر زیات اهمیت هغه په دې اساس باندې چې دې په هغه وخت کې د پښتو سندرې وي چې کله په دې منطقه کې زنانه سندرغاړي ډېر کمې وي. میډم روشنزري چې دا اصل کې په دې پښتونخوا کې کومه چې نوخار علاقه ده پای کې یو محله ده جوسف د محله وچ خیل وي. په دې کې چې څومره فنکارانو ژوند کړی دی پیدا شوي دي نو همدغه خلکو په پښتنه موسیقۍ باندې راج کړی دی. که فرض کړه مونږ د ساز په حواله باندې د استاد فضیر خان نامه یادو د سندې په حواله باندې دغه رنګ د استاد خوشمیر حواله یادو یا په دې لنډ دور کې د استاد فضلبي حواله یادو یا د جانزیب د شیروي حواله یادو دا ټول خلک چې د پښتونخوا دغه سیمې یعنی د خار د هوتخیل باندې اوسېدونکي دي. میډم روشنزري چې دا هم د دغه خاورې پیداوار دی هم په دغه منطقه کې د فنکارانو په دغه ټولنه کې را پیدا شوې وه او د دې د پیدایش کال چې دی هغه کال 1930 دی.
روشنزري په یوې داسې کورنۍ کې سترګې وغړولې چې فن ورله کومه نوې خبره نه وه. همدغه وجه وه چې په پخواني وخت کې یوه پښتنه سندرغاړي د فن میدان ته راووتله. د هغې پلار د ډولکي او د تمبل استاد وو او دې د موسیقي زده کړه د بېلابېلو استادانو نه کړې وه. د هغې واده بیا د افغانستان سره تعلق لرونکي استاد ګل رحیم سره وشو چې دغه راز یې د فن ژوند پر مخ بوتللو. استاد ګل رحیم با شپېلې وخلا
دا بنیادی طور د سندرغاړي واچول کې د دې پرورش ته دی پالنه په یوه داسې ماحول کې شوی و چې د دې پلار په خپل باندې مشخص تعلق لرو نو په دې باندې دا د شروع راځي چې دا د مشخص سره بل ډول بیا وروسته کله چې د دې کم پلار او زیار شاه دا نامو او هغه د ډولکې غږو دا یې نه پس چې کله د دې پلار وفات شو او دا یې نه پس دی بیا یو ځین باندې چې کله د افغانستان استاد ګل رحیم او ګل رحیم چې هغه زمونږ چې کوم پښتنو مشکل پدې کې چې کله شپېلې نه مرادي نو د شپېلې نوم د استاد ګلمین نه بغیر نیمګړی چې هغه د سونه شلې داسې نغمې ریکارډ کړې دي چې هغه څنګه شکېلې نو د غره د روشنګری او د استاد ګلمین د جوړې شوې د پښتنو مشکل دې ځار کړو چې شمیره سندرې وي پدې پښتونخوا کې هم هغه چې کله دی دیلی ته تللی دي کلکتې ته تللی دي هلته هیڅ کله کمښت نه کمی نه وي د پښتنو سندرغاړو باندې ریکارډ کړلې نو روشنګری کایکن د خپل فن صلاحیتونه ښودلې دي او بل غټ خبردار چې موږ دا وایو چې ځینې سندرغاړي داسې ځینې خلک داسې ځکه استاد په فکشن وړ خبره مونږ ته ونه دا وایو چې هغه په خپل باندې شاعر دی دا غره استاد سره دې په دې چې هغه بارک دی لیکي چې هغه شعر هم لیکلی لکه دغه ډېر مشهور سندرې ده بیا د مازیګر په الله دا استاد سره دې لیکلی ده نو یو بل مشهور سندره ده چې دې په پښتنو کې نور خلک هم چې په نیمه شپه اوازونه وو په تور بلګل نه خاله دا دې په بارک دی لیکي چې دا میډم روشنګری چې دا په خپل باندې لیکلی ده لیک نو سوای نو کړی دا چې ځینې سندرې داسې چې دا غي شروع لیکل شي په تاسو باندې پټي ورته له شنو غل سندره جوړ شي نو وو تور بلګل نه خاله چې دا لیکي چې روشنګری په خپل باندې هارمونیم غواله نو دا لیکي چې دا نام په خپل دی لیکلی ده او کمپوز کړی ده دا وایي چې دا زمونږ د پښتو موسیقۍ د حبیب جان نه پس لګه دا لیکي چې کما د پښتو پرمونه لمبه هیرل دا حبیب جان کله چې بل وسول کې وا دا غي نه پس چې موږ د کمی سندرغاړي په قد او قامت اندازه لګو په دې اساس باندې چې موسیقي بل خو دا یو هغه روشنګری ده چې هغه کمپوزیشن کړی دی هغه ترجمه کړی دی او ترجمه جوړول دي چې ګران کار دی
گوش خاموش بے ہوش تم نہ سار دینا بزنی گوشا میں پنوش کا چپوش ماد سار دینا مال جھولا گل نارا بلبلے والے گئی تو چار تجنا سار دینا مال جھولا گل نارا
استاد عظمت گل چې یو موسیقار دی د استاد ګل رحیم ملګری پاتې شوی دی او روشن زری ورسره کار هم کړی دی عظمت گل استاد وای ډیر ناسته پاسته ورسره وا او په ګډه بیلابیلو ځایونو کې ډیر پروګرامونه کړی دی
روشن زری د ګل رحیم خزرا او د اصلي د نوخار دا اورور یو ګل رحمان نامه دی یو فیرو نامه دا اور غار نوخار کې دی واخره جوړی مار پاتې شوی دی ډیر مو دی نه ما ته ما ته خو ډیر پروګرامونه ته لیږه پنجاله ته ځته لیږه زابور ته ځته لیږه ډیر لکی مروت را زرتلی دا عدت چارکوت را زرتلی دا کوئی اثر خیل را زرتلی دا شرکیت را زرتلی دا مطنوت را زرتلی دا نور خد اثر خدمو خد گویو خد 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 گویو
استاز عظمت گل در روشنزری خصوصیتو نبیانولو سروائی
پله او پګور او پتال په دې باندې برابر او خو ډېر خوشتره ته جنې وړي خو سره ته خزه و ډېر خو خزه و چې دا بد خو نه و خو اخلاقي خزه و خو انسانيت خزه و خو پولیس باندې په دې خو در مدار انسانيت خو پولیس هم خو چې نورې په زید باندې ډېر خو ما زه غلي خو ما زه نه ته ډېر هوا ما زه ډېر خو ما زه دا بدل ته ما زه په صدر کې نه وایم ته په پیاده بروانو یاس داس میرا شوشل میرا پیاده مازل عمر کو پنجالے تے بدو پر اخر تے بدو شہید باغے تے بدو کو خلص والا خد 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 او کرے او بس اس مانا ہو خط قامت کے ندیر مندرے او ندیر اٹھوا او غنا بر کے خد او
دروشن زری درے زامندی مثل خان نسیم گل او حبیب اللہ خان مثل خان چټول یې د مثلی استاد په نامه پیژني د پیښور د کیسخانه بازار شاته د باجو او دوپړو دکان لري د دې سره سره هغه په ترزونو جوړولو هم په هدي خو لایک زاده لایک وای باید قدر او ته پوسټ یو شي چې نن سبا نه جوړ دی
زه د خپل کوم چې میډم د شنګری چې دا چې خو بیرو سره د پیښور کې د شپږ جنې په پیښور کې لري او د میډم د شنګری چې کوم زوی دی مثلی استاد هغه په دې سیمه کې ډیر استاد سره په دې دنیا باندې چې دا واحد هارمونیو د جوړولو استاد دی بل څو راځي نشته چې په هارمونیو باندې پوي اغا سازونه دوباره جوړ کړي خو زه به دا خبره کوم چې کوم چې دوی د استاد دی نو دغه دا غا زمونږ د کلتور سره یو زمونږ ثقافت نه راځي په پوسټ نه کړی او دا د پښتنو یو ډیر ډیر بدمرجي ده ډیر ډیر بدبختی ده چې اغه خلک چې اغا هنر لري اغا خلک چې اغا فن لري اغا خلک چې صلاحیتونه لري اغه ته څو توجه نه ورکوي او دا غي په نامو باندې اغا خلک ګټي اخلي چې کوم خلک په خپل سره په کالج لري نه په فن کويږي اغا هغه دغه خلکو ته نږدې دغه واکمنو ته دغه چارواکو ته نږدې د هغې نه خپلې فیدې او ګټې پورته کوي. نو دا یو بدمرغي دا ده چې دومره ډېر هنرمند کم چې اوس په دې وخت کې بیمار دی ناروغ دی مثلي استاد او زما خیال نه چې ډېر کم خلک به چې مونږ خبرې کوو ډېر کم خلک به مثل خان پېژني چې خلک به مثلي استاد وي. نو دا خلک پېژندل غواړي ځکه چې که فرض کړه مونږ دا خلک هېر کړو نو زمونږ د کلتور زمونږ د ثقافت یو لویه برخه کې دا له منځه ځي او چې ثقافت له منځه لاړ شي کلتور له منځه لاړ شي نو بیا زمونږ پېژنګلو له منځه ځي او چې زمونږ پېژنګلو له منځه لاړ شي نو بیا مونږ همداسې خبره کوو چې په هند کې پښتانه دي ځان ته پښتانه وایي چې د پښتو نه خبر نه وي د ژبې نه خبر نه وي د کلتور نه خبر نه وي هېر شوی دی. نو خدای دې نه کړي چې مونږ د خپل ثقافت خپل روایت هېر کړو سبا مونږ ځان پښتانه کړو خو پښتانه نه یو. اوس هم دا وخت دی ستاسو د ریډیو د لارې ستاسو د مشال له لارې دا خبره چې خپلو ټولو پښتنو ته کوم چې د خپلو هنرمندانو د خپلو هغه خلکو د مذهبي مشرانو ټولو خلکو قدر او احترام په دې ژوند پکار دی ځکه چې زمونږ کلتور ډېر رش دی په دې کې که یو خو موسیقي بیا بس زمونږ مذهب دی زمونږ مسلک دی دا ټول چې دی په دې ټولو اقدارو قدر او احترام په وخت باندې پکار دی چې دې خلکو ته احساس وشي چې مونږ په یو داسې ټولنه کې په یو داسې معاشره کې ژوند کوو چې د هغې اوسېدونکي د هغې خلک چې دي هغه قدرمند دي.
که څه هم روشنزري په خپل دور کې ډېرې سندرې ویلې دي خو د ډېرو پکې ریکارډ اوس نشته. داغه سندرې اوس هم مشهور دي چې په 1999 کې یې ویل شوې سندره په نیمه شپه کړې اوازونه اوس هم ډېره مقبوله ده. لایک زاده لایک وای
دا چې په دا وخت کې کوم امریکا کې دی دا د کال 1903 دا زمانه چې دا نو دلته خو په پیښور کې ریډیو کا شروع کړ په 1903 کې په دې ځای نه پرمو مې په دې غو شرکې دي نو زیات تر څنګه راځي دا غي نغمې چې دا بیا په ریکارډ دي پاتې شي یعنی دا غي شمیره چې دا غا کته سو په دې شکل کې ګوري چې هغه موجوده ده نه ډېره کومه ده خو دا غي کا فرق دا کمې ادایګي اتحاد دې نو هغه سلګونو نه بلکې زرګونو ته رسېږي ځکه چې دا خلک په مستقل توګه ریډیو پاکستان ته خوات راتلل ټوله ټوله ورځ دلته موجود وو. په هغه وخت کې دا طریقه کار وو چې ټولو نغمې به نیز په دغه بشر کېدې دلته به د هرې نغمې لپاره ریاسل کېده او د هر ورځ لپاره یو سندرغاړی وه. دا یو سندرغاړی به یو به سندرغاړی خوا به سهار راله تر ماښامه پورې ده هغې ته به دا ویلې کېدو چې یو نغمه ستا په 8 بجې ده نو بیا د بله نغمه په 12 بجې ده بیا د ماښام نه ماښامه بیا هغه فنکار یا فنکاره واپس تلل نو بیا د روشنګري چونکې د فن چې کوم خدمت کړی دی د هغې هغه کم هغې ته چې موږ وخت ویلی شو کوم ته چې موږ هغه سالریک او د ډیوریشن ویلی هغه دېرش کاله دی دېرش کاله چې یو فنکار نغمې وي نو تاسو په خپله د دې اندازه لګولی شئ چې دغه شمېره بیا ډېر لوی زیاته رسي.
د مشهور سندرو په حواله بیا استاد عصمت ګل وای
ما سره په پروګرامونو کې ډېر پروګرامونه ما سره کړی ډېر خو کړی ګوې او خاصه وا عوامي هغه عوامي ګوې او عوامي مطلب دا چې اوس یو کلاسیک دی کنه یو کلاسیک دی دا کلاسیک شو دا څو مې دا کوم څه دا کې چې کوم جوړ دی دا لکه ګل مینې شو اصل مینې شو لکه شکل نه شو دې د کلاسیکل د لې او د ګور او د تال خبردار دی کنه او لوبے ما سر دا خو د ګلیم خلوا د ګلیم باجا د ګرا رباب نه غوځ په خبره باجا مانی مې ما او د سلیګل د سر د تال د پښېدو کې راځونه لږ خبردارې مې زه مې اچینې ما اتې ما زه
رحیم ګل استاد زروشن زری نه مخ کې وفات شوه. د دوانو قبرونه په جدا جدا ځایونه کې دي لائک زیادہ لائک یہ پڑا وائی
استاد گزین چلے اخو دزین مکھ سو جرا د افغانستان رغلے د افغانستان زیات تر هنر مندان نغلی بیا چونکی کپ دی اور دن کا سوندا زون گئے نو کپ عمر گل نغلی دی نغم زمین شریک تا استاد شاولی رغلے نغم زمین شریک دے دغرن کپ دی نے کپ سن رغلے دی خیال بمن زمون دا بر وطن سر شریک دے هنر مندان من دنگ چلے دی خدای دن گیا د بی چ کم فاصلی فاصلی متقاضی داخل نہ دی استاد گزین چ کل راگے نو آغا د دے سر پساجان کی شریک نہ کسن جی منگا د خادم استاد خبر کو خادم استاد جی آغا د میگا سلطان سرا د ہارمونی غگون کے عہدے لگے سر واد گگرن د استاد گل رحیم چی سر واد شے دے گئی ترون چو آغا دی مسخار او دی یہ سندر گاڑے د د گرا چی دے استاد گل رحیم دا لمبے او فاش او دے روشن گلی لگے نہ پسو فاش دا او گدا چی گل رحیم چی پہ ہم پہ فور کو فاش دے روشن گلی چی دا البتہ قدم چی دے دل دل دی
موسیقی مینوالو پزٹونو کے اس ہمشون دے دا د دې سره د نن لپاره سروې پروګرام سرته رسیږي. موږ ته وایي د میرمن روشن سری د ژوند او فن په حق له دا پروګرام څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکو مشين شمیره ده 00420221211 په بل پروګرام کې به د یوې بلې هنرمندې سره راځو. د اوس لپاره د نن اجازه غواړم. د الله پامان.
ملیحا میرزادہ و چتاستہ سروے پروگرام اڑاندے کولو دا مشال ریڈیو دا وردن کو اس ہم اقتصادی نڑے پروگرام خبر دو تھا چمتو دے دا پروگرام تاستہ پارا پامیر ساحل جوڑوی او دا زلیے پدی موضوع ہم رانا چھولے چھے پجلال آباد کے میرمن سنگ خپل کاروبار پر مخوڑی پروگرام واو رہے او کپاڑے سویل لرے پدی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کئی 00 سلور سوشل 22 14 سلیریش 100 اقتصادی نڑے
اقتصادی نړۍ
ستړي مشهې د افغانستان په ننګرهار کې خزینه کاروباریان وایي د برښنا نشتون د دوی تر ټولو لوی ستونزه ده. د دوی په خبره د جنریټر په بجلی جوړ شوی سامان زیاتره وخت هندي، ایرانی او پاکستانی مصنوعاتو پرتله ګران وي، نو ځکه یې خلک نه اخلي. د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر وایي ډېر داسې خزینه کاروباري مرکزونه دي چې یو کار کوي او باید له یو لوی مرکز پورې وتړل شي. له دې پرته نور هم ډېر معلومات دي چې د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې درکو. لمشال راډیو سره اوسئ. افغانستان په ننګرهار کې ډېر داسې مرکزونه دي چې پکې خزې د لاسي صنایعو او نورو اسانو طریقو په وسیله بیلابیل شیان جوړوي او تیاروي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته وباسي. په دې ډول د دې خزو کورنۍ اقتصاد هم ښه شوی دی. ادینه بارکزی هم یو داسې میرمن ده چې له تیرو درو کالونو راهیسې په ننګرهار ولایت کې درې کاروباري مرکزونه چلوي. د دې په خبره لومړی دوی خزې روزي چې بیلابیل کارونه زده کړي، تر هغې وروسته بیا خزې شیان جوړوي او دوی یې بیا خرڅوي.
موږ خو داسې پروګرام ده چې اول مرحله یې ترنینګ ده چې دوی ته په نظر نیولی وي پروژه تطبیق کړي چې تر څو د زده کړې وکړي. پس له زده کړې نه دوی تولیدي پروګرامو ته راځي چې تولیدي پروګرامو ته راغله د موږ په مقابل کې یا د حجره دوزي په مقرضي قرارداد کوي. دروسه دا زه خزی چې د موږ نه فارغ شوی دی د خپل مرکز سره جذب شوی دی.
له ادینه بارګزه مې پوښتنه وکړه، هر کله چې خزی حرفوي زده کړې ترلاسه کړي او تولید پیل کړي نو پر کورنی اقتصاد یې څومره اغیز وي؟ د دې په خبره دا خزی تر دې حد پورې په مالی توګه ښه کیږي چې بیا خپل بچی په شخصي ښوونځیو کې زده کړو ته ورداخلوي.
اقتصاد چې خپل لوړ شي اصلا په ټول شی کې تاثیر لري. په دې چې اوس دوی په خپله داسې کسان سره شته چې خواندان متدین دي، داسې ښځې دي چې پسندي دي، معلولین دي، نورمال مکتبو کې چې نه زده کوي نلته چې مشغول هغه شخصي مکتبو کې شامل وو چې یو څه تیجو شي.
د ننګرهار د خزینه تجارت مرکز مشر نوین هاشمی له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل د دوی په دفتر کې یوازې اته خزې کار کوي، خو په کورونو کې لسلو زیات داسې کار کوونکي لري چې د جامو له ګنډلو تر مربا او اچار جوړولو پورې کارونه ورته تر سره کوي او پیسې ګټي.
موږ سره خپل کم چې زمونږ د سټراکچر د کم سټاف چې د موږ سره هغه خو مونږه ته کسې خزي، او کم چې موږ سره سوداګری یا تجارت پیشه خزي رجستر دي د سلو نه زیات دغه تعداد ده، او مختلف تجارتونه لري، مثلا قالین بافي، لاسي صنایع شو، بستري جوړول، ترشي مربا جوړول، او د یخک دوزی، غاړه ګنډل، خیاطي، گرین هاوسونه مختلف کارونه لري.
ادینه بارکزی وایي د مختلفو شیانو جوړولو لپاره د برښنا ډیره اړتیا ده، او د برښنا نشتون د دوی تر ټولو لوی ستونزه ده چې د مهال ورسره مخامخ دي.
او دم دی جامعتان نستفاده که سو واری ما پیشنهاد و کل چیسا خواهد دموز بسان که نور کرونا دا در چارواقی دی یا در مکتب و شخصی مکتبون دا طول 24 ساعت برخ لدی برای موز که پیشنهاد دی یا برخ و کل نور کمک خود که یا هم دا مکتب نداشوهی خب پاینده که ویلی دا چه برخون خیکی گی.
نوین هاشمی وای پا بازار که هم ستونزشتا د دې په خبره په بازار کې هندي، ایرانی او پاکستانی مصنوعات زیات خرڅيږي او افغاني نه خرڅيږي. لنو موړې مو پښتنه وکړه چې د دې لامل څه دی. نوین وایل لومړی خو افغاني مصنوعات له عصر او زمانې سره سمون نخري او جدید نوي، بل ستونزه د برخنا د نشټوالي ده.
ټولو نه غټه وځه لباس کې البته زو ما چې ډیزاینینګ ده، مثلا هندي لباسونه تاسو وګورئ میاش کې دا غو یو ډیزاین بدلیږي، نو ډیزاین راځي، خو زمونږ افغاني چې ما غ سو کال مخ کې ما غ افغاني دی او سپوري ما غ افغاني دی، اس ډیزاین کې تبدیلی نه راغلي، نو دا ډیره غټه وځه ده چې افغاني لباس نه خرسيږي یا افغاني نور مصنوعات. بل وځه غټه وځه ده قیمته ده کا ټول کار په برخ یې اکثره چې برق ته واړی برق جنرات توري برق ته دلته هغه قیمت د پاکستانی د هندي نور چنای لباسونو نه ډیر زیات شو. کفوټ د اچار ترشي مربا مونږ وګورو، نو بیا خلک چې بازار ته زی ګوري چې هغه ډیزاین مخي قیمت مخي یقینا هغه اخلي افغاني مصنوعات نه اخلي.
د ختیځو ولایتونو لپاره د سوداګرۍ د خونو مشر قاسم یوسفی هم وایي چې د برخنا نشټون یوازې د خزینه کاروباریانو لپاره نه، بلکه په ټولي زتوګه د ټولو کاروباریانو، سوداګرانو او کاروبارونو لپاره تر ټولو لویا مسأله ده.
پلان کې اوس چې دا وزیران فوران او دغه غزلی چې مناسب راځي شي
قاسم یوسفی وایي که څه هم د ښځو کاروبار نه وای دی، خو لا په سمه توګه پراخه شوی نه دی.
د ښځو کاروبارونه چې دي دغه لاسي صنایع دا اوسني شکل باندې نوی یو بزنس دی، نو تا بر هغومره چې پکار دي چې باید مخکې اوسي هغومره مخکې نه دی تللی، نو په دې لحاظ باندې دا مرکزونه هغومره ډېر زیات محسوس شوي دي، خو د انسجام لپاره دا مرکزونه ډېر مهم دي. دون د مرکزونه د یو ادارې ده چې دوی سره منسجم کړي او دوی مشکلات واوري او وی رسوي مربوطو مراجعو ته او کومک ورسره ونکړي، نو په دې لحاظ باندې
ادینه بارکزی وایي د دوی جوړ کړی سامان زیاتره په افغانستان کې خرڅیږي. د دې په وینا د دوی د مرکزونو سامان استرالیا او امریکا ته هم وړل کیږي.
فعلاً خو افغانستان کې د خاصلو لري خو دا خورانه د مو چې د خارج یعنی او روزان چې موږ سره بلد دي هغه دي هغه هم ډېر علاقه لري چې موږ مال واخلي یو خور په امریکا کې د موږ سمپلون اخوختې و چې موږ ورته لېږلی ده هغه تېر خوښ شوی دی اوس چې هغه جوړ کړو چې د کوم طریقې نه د موږ مال هغه کې یو بل یو خور په استرالیا کې د هغه دوکان لري هملته موږ خپل تمام هر شی چې جوړوو هغه په فیسبوک لیدلی و ډېر خوښ شوی دی اوس د پاکستان د لرې نه موږ ته شیان چې زموږ ضرورت دي هغه سایټونه موږ لېږو تاسو موږ ته جوړ کړئ ولېږئ پاکستان کې تر اوسه هم نه ده لېږلی داسې انفرادي خلک ولي یاد چېرته چې هغه شي دوستان ته لېږي د ډیزاینر هغه نه خو داسې موږ تولید
نوین هاشمی وایي دوی په ننګرهار کې د هند له قونسلګرۍ سره خبره کړې ده چې د ډیزاینونو د عصري کولو لپاره د دوی ځینې کارکوونکي دي وروزی او د هند حکومت هم ورسره سلا شوی چې دا کار به ورته وکړي
مونږه هند قونسلګری سره په دې سلسله کې خبره کړې ده هغه مونږ سره وعده کړې ده چې لس خويندې به ډیزاینینګ کې لیږي الته به روزي اي خپل هم دا خواهش لري چې جنکیانې ولېږي د فیشن ډیزاینینګ کې خصوصا خو چون زمونږه معاشره د سدانګرا غیر د محرم نه څوک زړه نه خکوي چې بل ملک ته لاړ شي نو کچیرته ورو ورو دا مسله حل شو خو لس خو زمونږه اوس په نظر کې لرو تجارت پېښونه چې ویلي واغو سرم خبره کړی چې ان شاء الله نږدې وخت کې به ولېږو
د نوین په خبره په افغانستان کې د بي سوادۍ لکوله خځې نه غواړي بهر کار وکړي نو موري وایي ل اویا تر اتیا فیصد پورې خځې ل خپل کوره کار کول غواړي خو په دې مورد کې باید پانګونه هم وشي
اویا نه اتیا فیصد خځې زړه خکې چې خپل کور کې کار وکړي خو هغه لپاره د سرمایې ضرورت دی چې حکومت یا نور ډونران یا انټرنیشنل کمیونټي مرسته وکړي چې هغه ته کور کې مونږ کارونه جوړ کړو چې هغه خپل مخې ته بوسي کاروبار
د ختیځو ولایتونو د سوداګرۍ خونو مشر قاسم یوسفی وای باید د خزو ټول کاروباري مراکز لیولوی مرکز سره رجستر کړل شي چې د یو مربوط اقتصادي او سوداګریز نظام لاندې راشي او خه اقتصادي ګټه ترلاسه کړل شي
یو دا چې د دې کې د مرکزونو مختلف ادارات خصوصا خارجي مؤسسات جوړ کړی دي یو څنګه چې سره نه لري اصلا تاسو د دوسه لکه د دیناري نو کارګرونو کې لکه او تاسو غیر د ټول فراس کې ده دا یو ټول کارګرونو څخه غیر تر ازیو د ډول سره شریکي دا مقصد دا ده چې د دې په خاطر د لاسنۍ کې ډیر کمزوري وي او کدی ته دولت کې ټول څه د ورته شي قوانين کې او اصل رقابت په شکل باندې د غیر تجارانو سره د رقابت کې دی
تاسو په خبرونه کې د ننګرهار ولایت د خزینه کاروباري مرکزونو د مشرانو او د سوداګرۍ خونو له مسؤل سره د دې کاروبارونو پر اقتصادي ارزښت او د ورپې خستونزو په اړه واوریدل په بل خبرونه کې به له یوې بلې اقتصادي موضوع سره حاضر شو اوس راته اجازه راکړئ په مخه اقتصادی نړۍ
د مشال ترڅنګ سه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو